شان به د چنګار 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د خبرونه د ماشام تر و بجو په منځنۍ چپه 12 پښنوي او اف ام 3.15 اوریدلی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر مخ تړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په هلمند کې افغان ځواکونه وایي چې تجهیزاتو ته اړتیا لري او مرستندوی ټولنې وایي چې له بې ځایه شویو سره په هلمند کې مرستو ته ضرورت دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په کابل کې دوه امریکایي سناتورانو هیله ښکاره کړه چې د افغانانو انتخاباتي لانجه په هواریدو ده. د کابل د پخمان ولسوالی په مربوطاتو کې تیر شپه پراخ اور لګیدلی او شپږ څلوېښت هندي نرسان چې د عراق په جګړو کې ګیر پاتې شوي وو خلاص شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکایي سناتورانو د جمعې په ورځ د افغانستان د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې چې په دقت څیړل شوي وي ومني او نور دغه په ټپه ولاړ حالت پای ته ورسوي. سناتور جان مکین په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه تر دوشنبه پورې هواره شي. د ده په وینا د جمعې په شپه او بیا د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو د انتخاباتي ټیم غړیو د ستونزو د هواري لپاره خبرې کړې دي. سناتور جان مکین بیا وویل که چیرته د انتخاباتو په ټپه ولاړ حالت روان حالت پای ته ونه رسیږي نو په افغانستان کې به سیاسي وضعیت د یو بحراني حالت لور ته ولاړ شي او داسې وضعیت له افغانستان سره د امریکا پر ملاتړ هم ناوړه اغیز کوي. سناتور جان مکین او لینډسي ګراهام چې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړي دي د پنځشنبه پر ورځ افغانستان ته ولاړل او د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله سره په کابل کې وکتل. د کابل ته پغمان ولسوالی په مربوطاتو کې تیر شپه د تیلو ټانکرونو اور اخیستی دی. د اور لمبې د شپې تر 12 بجو د کابل د ښار له جنوب سیمو ښکاری دی. پولیس وایي چې دا پیښه د قلعه حیدر خان په سیمه کې د ټانکرونو په یو پارکینګ کې شوې ده. طالبانو ازادي راډیو ته په یوه رالېږلې اعلامیې کې ادعا کړې ده چې دوی د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر تمځای حمله کړې ده او یو شمېر کسان یې وژلي هم دي. افغان چارواکو تر اوسه د طالبانو د ادعا او هلته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند چارواکي وایي د سنګین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخته اړتیا لري. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکړای شي د سنګین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته ضرورت لري او په دې له ولسمشر سره هم خبرې شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونۍ مخکې چې باندې 800 وسلوالو سنگ پر سنګین ولسوالۍ برید وکړ دغه جګړه اوس هم روانه ده. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په هلمند کې د وروستیو جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره خپلې عاجلې مرستې پیل کړې دي. د دې ادارې ویان رفیع الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
خپلې مرستې مې پیل کړې دي. نورې مرستې مې انشاءالله ترسره کوم. دغه ستونزه په پام کې نیولې ځکه هلته ډېرې کورنۍ له هغه جګړو څخه لشکرګاه ښار شاوخوا راغلي بې ځایه شوي دي. هلته اړولې مونږ تقریبا بیړنۍ مرستې یو څه رسولې ولې هغه مرستې ډېرې بسنه نه کوي. هلته
څه باندې دوی اونۍ کېږي چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. دغه جګړه نورو ورڅېرمو ولسوالیو ته هم پراخه شوې ده. یو شمېر هندي نرسان چې په عراق کې د عراق او شام اسلامي دولت د وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو کې راګیر پاتې وو د عراق د کردستان سیمې ته له پولو په خوندي توګه واوښتل. شپږ څلوېښت تنه هندي نرسان له بي اونۍ راهیسې د تکرید په یوه روغتون کې چې تېره میاشت د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په خپله ولکه کې راوستلي ګیر راګیر پاتې وو. کردي چارواکو وویل دغه نرسان اربیل ښار ته انتقال شوي چې نن یا سبا به هند ته الوتنه وکړي. بل لور ته هندي چارواکي وایي د هند 9 تنه ساختماني کارګران د عراق موصل شرط نشدې د افراطي وسلوالو لخوا تشتول سوي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي د بل کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره چې د لری کېدل غواړي د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. مالکي په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره شو وویل د صدر اعظم مقام ته خپل کاندیداتوري څخه لاس نه اخلم. د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو د اروپاي ټولنې د بهراني پاليسي مشر کاتن اشتن ته وویل د اروپا په منځګړي توپ د بیلتون غشتونکو له مشرانو او روسي چارواکو سره نن د اوکرين پر بحران تازه خبرو ته تیار دی. د پروشينکو دفتر پر نوویل چې اوکرين د خبرو د ځای او وخت په اړه خپل پیشنهاد وړاندې کړی او د نورو اړخونو تایید ته انتظار باسي. د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پایلوبی یا سیمی فاینل ته ورسید. تیر شپه برازیل کولمبیا ته دوه ګوله د یو په مقابل کې ماتې ورکړه او په دې لوبه کې د برازیل نامتو لوبغاړی نیمار ټپي شو او په روانو لوبو کې به نور ونه توانیږ چې لوبه وکړي. د تیر شپې په بلې لوبې کې چې تر دې مخکې وشوه جرمني فرانسې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او هغه هم نیمه پایلوبې ته ورسید. اوس په د فوټبال د نړیوال جام یو سیمی فاینل د جرمني او برازیل ترمنځ وي. وسم د افغانستان د څو شهرونو د حواله حاله نجيبه زمان مش خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی. نن به په کابل کې اسمان بلاک وي، د تودوخې لوړه درجه 1.1، په کندهار کې به اسمان ریز وي، د تودوخې لوړه درجه 3.22، په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 4.9، په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.3، او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4.6 اټکل شوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. خبرونه په دوام باوري چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او د ولایت چارواکي له مرکزه د پوځي تجهیزاتو عاجله غوښتنه کوي.
تجهیزات ته سخت اړتیا ده، چې بهرني ځواکونه هم نشته دي نه وایي املیس په دې اړه خبرې کوي.
د هلمند هغه څو نورو ولسوالیو له وضعیت مهم خبرو چې له شاوخوا دوه نیو رئیس هلته جګړه روانه دي. بیا به واوري چې په اسلام آباد کې افغان سفارت د پاکستان د تورن رد کړل چې د پاکستاني طالبانو مشر په افغانستان کې دی. په وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو د جګړې په اړه یو تحلیلي مطلب درو او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین د چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د انرژي د ستونزې د هواري له حالو څخه خبرو. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالۍ د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان کې په خاص ډول هلمند کې د جګړې لشکرو غاړو وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. په وروستیو ورځو کې جګړې او ناامنۍ د هلمند له شمالي ولسوالیو جنوبي ولسوالیو ته لمن غځولې ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د سنگین ولسوالۍ جګړه لا ختم نه ده او په تیرو درې څلور ورځو کې جنوبي ولسوالۍ خانشین هم د درنو جګړو شاهده وه. د هلمند چارواکي وایي افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو ته اړتیا لري. د هلمند ولایتي اداره وایي د خانشین جګړه پای ته رسیدلې، خو د سنگین ولسوالۍ په څو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه د دې لپاره چې وکولی سي د سنگین دفاع وکړي پوځي تجهیزاتو ته سخته اړتیا لري.
جناب ولی شیخ تزلی د شبجمپور سره تماس کې شوې ده او د وزارتونو سره، وزارت دفاع او وزارت خارجه او نور وزارتونو سره همغږي تماس کې چې تر څو هغه امکانات او هغه تجهیزات چې پولیس او اردو ملي او محلي پولیسو ته اړتیا سره وتواني چې د خپل وطن دفاع وکړي، د خپل خاورې، د خپل ولسوالۍ، د خپل منطقې دغه تجهیزات ته سخت شدار اړتیا ده، ځکه بهرني ځواکونه هم نشته دي نه وایي املیس په دې اړه خبرې کوي. هغه امکانات چې دوی ته اړتیا لري باید
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی اونې مخکې څه باندې 800 وسلوالو لومړی پر سنگین ولسوالۍ برید وکړ. کله چې هلته مات شول خپل بریدونه یې مساکله، نوزاد، کجکی او مرجی ولسوالیو ته وغځول. په سنگین او نورو شمالي ولسوالیو کې د ملکیانو، وسلوالو او افغان پوځیانو د تلفات شمیر لا دقیق نه دی معلوم. خو د هلمند چارواکو پرون وویل چې د خانشین په درې ورځنۍ جګړه کې نږدې 70 تنه وسلوال وژل سوي او 50 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د ولی ویان وایي دغه وسلوال چې ډېری بهرنیان دي په پاتې ولسوالیو کې له ماتې سره مخامخ سوي خو یوازې په سنگین کې مقاومت کوي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په افغانستان بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د جګړې لشکېلو خوا وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. د دې ادارې ویاند رفیع الله ستنگزي ازادي راډیو ته وویل چې ادارې یې د جګړې لشکېلو غاړو سره په همدې هدف خبرې پیل کړي.
منګړې جګړې ښکېل لور سره خبرې اترې لرو او همدغه برخې ورسره کار کوو تر څو دوی د جګړې قوانین ومني او د جګړې د قوانینو یا د بشر بلنې نړیوال قانون په رڼا کې دوی سره خبرې اترې لرو تر څو په جګړه کې ښکېل لورې وکولی شي چې ملکي تلفات کم کړي او یا بېخي ملکي تلفات دوی په خپل جګړه کې ونه لري.
د هلمند مدني ټولنه وایي چې د دې ولایت له شمالي ولسوالیو څه باندې 4000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي چې اجولم راستو ته اړتیا لري.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده. په راپور کې مو د هلمند د والي د ویان په وینا واوریدل چې پوځي تجهیزاتو ته ضرورت لري. صالح محمد صالح د هلمند پر ناامنیو د والي له ویان عمر ځواک سره په تفصیل شخېدلی او د مرکې په پیل کې په ټولیزه توګه د هلمند د اوسني امنیتي وزیر پوښتنه ترې کړې ده. د هلمند د والي ویان عمر ځواک په ځواب کې وویل
د نوزاد او کجکیو مسخله امنیتی وضعیت تر ډیره بده شوی دی او امنیتی وضعیت کې ډیره ښه ده. اږي وځي سنگین پاتې دي چې په غوډه کې موږ عملیات روان دي په سروان کلا بوستانزو کټیزو مسوزو په دینو ساحاتو کې چې هغه ځای کې ډېر منطقي مینونو پاش کړی دي او افغان امنیتي ځواکونه هغه ځای نه تړلي دي او په بشپړ توګه عملیات روان دي په ساحو کې تر څو هغه ساحې د وسوال مخالفینو لښتل څخه پاتې
دا چې جنگ یوه نیمه هفته دوام کوي د خپل د افغان ځواکونو کمزوري او د مخالف لوري قوت نشي. ستاسو په نظر
د هلمند هغه ځینې سیمې چې مخکې لاغه وسوال مخالفینو تحرکات کې درلودل فعالیتونه کې درلودل هغه د هلمند یوه بغران ولسوالۍ ده او د دیشو ولسوالۍ ده چې دا همرز ولسوالۍ ده. دیشو ولسوالۍ چې هغه برمچې ته لار آزاد خلاصوي او خریدینو کې وسله والو مخالفینو د فعالیتونه کول مین جوړونه یې هم دغه ولسوالۍ څخه کولې. دوی یو غیر منظم او پراګندا جنگونه په ځینو ساحاتو کې شروع کړل. یوازې د سنگین ولسوالۍ هغه ساحه چې هغه کې بشپړ عملیات روان دي خو موږ افغان امنیتي ځواکونه په وخت سره ورسېدل او دوی یو ځای کې نه چې بلکې ډېر ولسوالۍ کې او د ولسوالۍ په ډېرو برخو کې خپل متحرک او پراګندا حملې شروع کړل. نو په دې اساس سره دوی د مخنیوي لپاره یو منظم پلان او منظم وخت اړتیا ده چې ژر تر ژره مخنیوی باید چې په دې اساس سره موږ وتوانېدل چې د دوی مخنیوی وکړو. ډېر ژر لکه جنوبي برخو چې جنگ پای ته ورسېده او دوی ته هم درانه تلفات وښتل. په دې کې موږ یوازې 4 نفره زخمیان سرحدي پولیسو ملي پولیسو ملي ولدا او همداشان یو نفر شهید لري چې وروسته له 4 ورځو نه پرې ځای کې ډېر جنگ شدت پیدا کړی و چې تاغز مملکه ورته وایي د کلای سبز او کلای نو په دې ساحو کې خانشین ولسوالۍ وروسته له هغه نه پای ته ورسېدل او هم په ډېره موافقت پر هغه عملیات چې و مخته ولاړل او ټولې ساحې ته خپل کوشش لاندې راغلې. اوسنۍ ستونزه اوس چې وسلوال مخالفین مقاومت کوي د سنگین ولسوالۍ په ګستانزو کټیزو مسیزو سروان کلاسیمو کې چې چلته عملیات روان دي او د خپل مقامت د عملیات مقابل کې شي.
ځکه چې ویل کېږي چې دغه شمالي ولسوالۍ څخه په زرګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي چې مرستو ته اړتیا لري او ځینې ماشومان په نس ناست او نورو ناروغیو اخته شوې دي. افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه څه اقدامات کړي؟
موږ د دې سربېره چې یوازې مو نظامی برخه ته د جګړې د مخنیوي لپاره کوم پلان نیولې دی او د دې لپاره چې مخنیوي وکړو سربېره پر دې باندې مو د خلکو د مشکلاتو او د ملکي کسانو د مهاجرینو او د تلفاتو د زخمیانو د شهیدانو د دې ټولو شان محمدي نظر نیولې دي. والي صاحب خپل اړوند وزارتونو سره لکه صحت عامه او زده اواتیسو مهاجرینو وزارتونو د دې سره په تماس کې وو. رئیس جمهور 15 میلیون افغانۍ نقدي مرسته کړې و هغه ور باندې وشل ټول او د تکنګ موږ د 3200 کورنۍ سروې وکړل چې د اکثریت د سنگین ولسوالۍ د شمالي برخو د هلمند د غوی لپاره موږ غیر خوراکي او خوراکي توکي پیدا کړل تر څو شتر جره ورته ورسو. تعداد نه بده معلوم چې تر اوسه به څومره خلکو ته تجهیز شوی او خوځې ور باندې روانه ده چې سنگین ولسوالۍ هغه جنگ ځپلي خلک چې هغه ځینې ماجر شوی دي د جنگ لامل هغه ته شتر جره مرسته ورکړي.
د هلمند والی ویان عمر ځواک د هلمند دروانو جګړو په اړه معلومات ترکول. د ځواک په وینا د هلمند د نورو ولسوالیو امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. یوازې په سنگین کې جګړه روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د انټرنیټ لاري په azadi.com کې اوریدل شي او تاسو کولی شئ چې د انټرنیټ لاري خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. و بجو 15 دقیقې لاند خبرونه لرو. دوو امریکایي سناتورانو د جمعې پر ورځ د افغانستان د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو هغه نتیجې په دقت چې په دقت چړل شوی وي ومني او نور دغه پټه په ولاړ حالت پای ته ورسوي. سناتور جان مکین په کابل کې خبریالانو ته وویل هیله لري چې روانه انتخاباتي لانجه تر دوشنبه پورې هواره شي. د کابل ته پخمان ولسوالی په مربوطاتو کې تیر شپه د تیلو ټانکرونو پر د تیلو ټانکرونو اور اخیستی دی. د اور لمبې د شپې تر 12 بجو د کابل د ښار له جنوب سیمو ښکاری دی. د هلمند چارواکي وایي د سنگین ولسوالی د دفاع لپاره افغان ځواکونه پوځي تجهیزاتو او امکاناتو ته سخت اړتیا لري. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په هلمند کې د ورستوي جګړو له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره دوی څه مرستې کړي دي خو عاجلو مرستو ته اړتیا شته. شپږڅلوېشت هغه هندي نرسان چې له یوې اونۍ راهیسې د عراق د تکلیف په یو روغتون کې چې تیره میاشت عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو په خپله ولکه کې راوستلی وو او ګیر پاتې وو بیرته خوشي شوي دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي وایي دی به له کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره چې د ده لرې کېدل غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کاندید کړي. او د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربه هیواد برازیل نیمه پای لوبې یا سیمي فاینل ته ورسېد. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالی کوزای کتنه ورته کوي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنل رسپانې په وروستۍ غونډه کې په کابل نړیوال هوایي ډګر د پنځشنبه د ورځې د توغندیو د حمله په اړه مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي طالبانو د پنځشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوځي برخه حمله وکړه، د میلیونونو ډالرو زیان واړوه او د جمهور رئیس حامد کرزی لپاره ځانګړی شوی هلیکوپټر هم لمنځه یوړ. ورسپونه د افغان چارواکي له خلیل کې د طالبانو په حمله کې دوه نور هلیکوپټر چې د کورنیو چارو د وزارت مربوط دي هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خاص ځواک دیش دانی روسی دوله می ولس هلیکوپټر لري چې د نشئی موادو پر ضد ماموریت او خاصو عملیاتو لپاره ورڅخه کار اخلي. وال سټریټ جرنل ورسپونه زیاتوي افغان پوسټا هلیکوپټر د امریکا په پیسو پیرل شوی او د هر یو هلیکوپټر بیا شاوخوا 13 میلیونه ډالر ده. ورسپونه لیکي د کابل هوایي ډګر د پنځشنبه د ورځې حمله چې طالبانو یې مسؤلیت منله له 2012 کال راهیسې په الوتکو باندې د وسلوالو تر ټولو جدي حمله وه. هغه مهال په هلمند ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په باستیان کمپ کې طالبانو حمله کړې وه او اته امریکایي الوتکې له منځه وړې وې. وال سټریټ جرنل ورسپونه وړاندې لیکي می ولس روسی هلیکوپټر د افغانستان د هوایي ځواک د ملا تیر دی او دا مهال د افغانستان دفاع وزارت اته 500 می ولس 15 دانی می 15 دیرش جنگی هلیکوپټر او 2 ام ڈی 1500 روزنیز هلیکوپټر لري. ورسپونه لیکي دا حمله په داسې حال کې شوې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ شخړه روانه ده او عبدالله په رایو کې د درغلیو ادعا کوي. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپونه په وروستۍ غونډه کې افغانستان د اوس لپاره عراق نه ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خور کړی او په سر کې لیکي دا چې افغانستان د اوس لپاره عراق نه ده دا خبره د زیات شمیر څېړونکو هغه فکر نه بدلوي چې وای د افغانستان راتلونکي تیار ده. دوی وای د ناتو جنگي عسكر دروان ایساوي کال په پای کې له افغانستانه کډه باروي او تر شابه یو نازک قیامتیدونکې حکومت پرېږدي او دا په داسې حال کې چې اسلامي وسلوال فرصت ته منتظر دي. ډیلی ټلګراف رسپونه لیکي افغانستان او عراق سره تر ډیره حد نشي مقایسه کېدله. عراق په منځني ختیځ کې د اسرایل او فلسطینیانو او دغه راز د عربو او شیعهګانو ترمنځ پروت دی. د سوریې شخړو ورته لار کړې او د حکومت واګې د یو داسې بې اعتباره صدر اعظم په لاس کې ده چې فرقه یي شخړې په مغزو حاکمې دي. افغانستان په جنوبی آسیا کې پروت ده چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر له جګړې څخه زیانمن دی. حامد کرزی نوري المالکی نه دی او باید وستایل شي چې ځان په افغانستان کې له قومي لیکو څخه ډیر پورته او جلا ساتلی. د ورسپونې په باور په افغانستان کې یو ستره ستونزه هم شته او هغه د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر سر روانه لانجه ده. ډیپلوماټانو او مرستندویانو فکر کاوه چې دا انتخابات به په افغانستان کې د قدرت لومړنی ډیموکراتیک انتقال وي او هیواد به په یو غږ د نوي مشر تر رهبرۍ لاندې متحد کړي خو داسې ونه شول. ډیلی ټلیګراف د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي، هر څومره چې د انتخاباتو لانجه په افغانستان کې اوږدیږي، په هماغه اندازه د جمهور رئیس کرزي د ځایناستي چانس کمیږي او دغه راز به له دې هیواد څخه د لویدیځ د وتلو ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ وي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان د تور رد کړ چې د پاکستان د تحریک طالبان مشر ملا فضل الله په افغانستان کې پناه اخیستې ده. د دغو ضد او نقیض ادعاو تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د افغانستان یو جګپوړي پوځي پلاوی د پنځشنبه په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له یو شمېر جګپوړو پاکستاني چارواکو سره په لیدنه کې پر دې خبرې ټینګار کړی چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون د دې تحریک حصې یو غړی په افغانستان کې نشته. افغان دولت دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پوځي مقاماتو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه له افغان دولت غوښتي وو چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او نورستان کې د میشتو پاکستاني وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي چې بهرنیو ترهګرو ته پناه د افغان دولت پالیسی نه ده، بلکې افغانستان په خپل د تروریزم ښکار دی. د افغانستان پوځي پلاوی ترقی ورسته پاکستان ته سفر وکړ چې د جون په شپږویشتمه نیټه د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر ډاکټر رنګین داد فرسپنتا په مشرۍ افغان پلاوی پاکستان ته سفر کړی او له پاکستاني چارواکو سره یې په کتنه کې په سیمه کې د تروریزم ضد مبارزې د سمون لپاره د ګډو هڅو غوښتنه کړې وه. که له یوې خوا د پاکستان پوځي مقامات وایي چې له افغان پلاوی سره په افغانستان کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د مرکزونو د شتون موضوع پورته کړی، نو له بلې خوا افغان پلاوی له پاکستاني لوري غوښتي چې ډیورن کرښې ته سیرمه په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې د وسلوالو پر ګډون د کوټې د شورا پر خلاف هم کوټې لګامونه پورته کړي او پر کونړ د توغندي ورولو دروي. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې سارونکي کوم پاکستان ته د افغان پلاوی ورستي سفرونه مهم بولي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس هم د اعتماد کمی دی چې له امله یې ښایي ترهګر له دې حالاتو ګټه پورته کړي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
افغانستان کې دغه حالات طالبانو ته یا ملیټنس ته یا نورو خلکو ته اینټی ډیموکراټک فورس ته پیدل شوی، نو بل اړخ ته پاکستان مې په کنفیوژن کې اخته کړی دی. په کار دی چې د جوړو ملکونو چې کوم سیکورټي فورس دي یا د هغو کوم مشران دي، نو هغوی د دغه سیاسي حالاتو یا د مشکلاتو تور ته په لیول باندې یا د انټلیجنس په لیول باندې د یو بل سره همکاري وکړي، د کوم هدف پورې چې ممکن وي، نو هغه خلک چې هغه دلته کې په دې ریجن کې د نورمال مسله جوړوي یا فورس هم نه کوي یا په بس باندې د دولتونو باندې حمله کوي، د هغو مخنیوی به وکړي. داغه به تر دې کومه چې کومه اختلافات یا د بارډر کومه مسلې دي یا کوم تورونه کومه څه چلند نه داږي باندې خبره کې شو.
ته پاکستان حکومت په داسې حال کې په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو طالبان د مشر د شتون ادا کوي چې د دې تحریک عمومي وایند شاید الله شاید د جمعې پر ورځ له بهرني خبري اژانس سره په مارکه کې ویلي چې ملا فضل الله په افغانستان کې نه بلکې د ډیورن کرښې ته سیرمه د پاکستان پر خوا په قبایلی سیمو کې دی. یاد دی چې پاکستان حکومت په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او وایي چې افغان دولت د دې عملیاتو په اوږدو کې پر پاک افغان ګډې پولیس امنیت لا سخت کړی او دغه وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې له وزیرستان افغانستان ته وړي.
افغان چارواکي د پاکستان د اداره دوي چې د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله په افغانستان کې پناه اخیستې ده. پاکستانی پوځیانو د تحریک طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې له نږدې درې اونیو راهیسې عملیات روان کړي دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د روانو عملیاتو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی، په شمالي وزیرستان کې عملیات پر ځای کار دی خو باید دا هم روښانه کړي چې هلته څه روان دي. د دې مطلب لنډیز له احمد تکل اورو.
په شمالي وزیرستان کې هلته چې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو جنگیالي له ډیرو کلونو راهیسې دیره دي، د پاکستان د پوځ عملیات دوه اونۍ مخکې په بمبارۍ سره پیل شول. په روانه اونۍ کې د پاکستان ځمکني ځواکونه ډګر ته راووتل او په میرانشاه سیمه کې کور په کور تلاشی پیل کړه. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکي د پاکستان د پوځ شاوخوا 10,000 سرتیری له څو کلونو راهیسې په دې سیمه کې دی راو، خو هیڅ کله به د هغو افراطي وسلوالو په فعالیتونو کې مداخله نه کوله چې نیمای سیمه یې په لاس کې و. ورځپاڼه زیاتوي وسلوالو ته په دې ډول سره امتیاز ورکول نور نو پای ته رسیدلی. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان پر روانو پوځي عملیاتو کې شاوخوا 400 طالبان او 18 پوځیان وژل شوي دي. په سیمه کې د افراطي وسلوالو مرکز زونه بمباری شوی او د وسلو زیرمتونونه ای ویجاړ شوی دی. فاینانشل ټایمز لیکي پاکستان همدارز له یو ستر بشري بحران سره مخامخ دی، ځکه د شمالي وزیرستان شاوخوا 400,000 وګړي لخپلو کورونو بې ځای شوی او د پاکستان نورو سیمو ته پناه وړي او 15,000 نور له ډیورن کرخي اوختي او د خوړو او ځای ځایګي په لاټه د ګاونډي افغانستان خوست ولایت ته تللی دي. د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې له څلورو میاشتنیو ناکامو خبرو وروسته اوس پریکړه کړې چې په سیمه کې امنیت ټینګ او قانون نافذ کړي. د پاکستان د پارلمان دواړو خونو د پاکستان د ساتنې په نوم هغه سند لاسلیک کړ چې تطبیق یې د پاکستان د ډان ورځپاڼې په وینا امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د پوځ د جګپوړو چارواکو د امر پر بنسټ مشکوک تروریستان ځای پر ځای په نښه کړي. د دې سند د سختو او جدي اقداماتو چې د بشري حقونو مدافع ډلو ډېر انتقادونه پرې کړي د تصویب معنا دا ده چې له میاشتو اختلافونو وروسته حکومت اوس د پوځ د عملیاتو غوڅ ملاتړ کوي. د پاکستان یو زیات شمېر خلکو هم په شمالي وزیرستان کې د پوځ د روانو عملیاتو ملاتړ کړی، خو د فاینانشل ټایمز رسپانې په وینا څه چې ډېر مهم دی د دې عملیاتو شفافیت دی او د پاکستان حکومت دا باید روښانه کړي چې په شمالي وزیرستان کې څه روان دي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوړې بیا ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنی په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د شون رنگونه پروګرام لرو او پکې په کابل کې له دوو سوالګرو جنو سره شخیدلې خو اوس یو نړیواله سیاسي مسله. اوکراین پروند یو قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې حکومت د انرژي پر سکتور زیات کنټرول پیدا کوي. د اوکراین پارلمان یو بل لای هم تصویب کړه چې جنو نړیوالو کمپنیو ته په اوکراین کې د فعالیت زمینه برابروي. د جنو چړونکو په باور کده سی وشي دا به د اوکراین د انرژي سکتور له عصري کولو سره مرسته وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اوکراین پارلمان د یو قانون مسوده تصویب کړه چې حکومت ته د انرژي پر سکتور د زیات کنټرول صلاحیت ورکوي. پارلمان دغه راز یو بل لایحه هم په لومړي ځل تر لوستلو وروسته تصویب کړه چې د شرکتونو، ائتلافونو یا کنسورشمونو دغه راز اروپایي او امریکایي کمپنیو ته د فعالیت او د اوکراین د زاړه سوي ترانسپورتي سیستم او د ذخیرو عصري کولو ته زمینه برابروي. د اوکراین صدر اعظم پرون پارلمان ته وویل روسیا تر خپل وسه هڅه کوي پر اوکراین د ګازو د انتقال په برخه کې شرایط سخت کړي. ارسینی یاتسینوکو وویل په نړۍ کې نن سبا د انرژي مارکیټ په کړکیچن وضعیت کې دی. تاسو ټول په هیجه چې نن سبا د انرژي مارکیټ په ډیر بد وضعیت کې دی. دا د هغې جګړې یو برخه ده چې روسیې د اوکراین په وړاندې پیل کړې ده. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک زیاته کړه د یو قانون تصویب به دې ته زمینه برابر کړي چې اوکراین په مستقیم ډول د خپل انرژي له زیرمو ګټه واخلي. د قانون تصویب دې ته زمینه برابروي چې اوکراین د خپل انرژي سیستم ورغوي. په دې سکتور کې اوکراین د یو لوبغاړي حیثیت خپلوي. د اوکراین صدر اعظم له پارلمانه وغوښتل چې کیف ته دا صلاحیت ورکړي څو د انرژي د سکتور په برخه کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. دا کار به حکومت ته دا حق ورکړي چې د ګازو پر کمپنیو امر وکړي چې کوم هیواد ته په کوم اندازه ګاز صادر کړي. روسیا چې د اوکراین له طریقه د اروپا زیاته برخه ګاز صادروي د ناتصفیه سویو بیلونو په خاطر اوکراین ته د ګازو لیږد درولای دی.
خبری مجله اوري.
په کابل کې زموږ خبریاله لینا شریفي له دوو سوالګرو سره چې کمکین جونې دي شخېدلې ده د شون رنگونه پروګرام سره اور.
د ژوند رنگونه.
ته نوم څه شي ده؟
مریم.
ته څو کلنې؟
5 کلنې.
دلته څه شي کې؟ څو خرغلي؟
7.
7 رغلي. دلته څه شي کې؟ څو وای خلکو ته؟
پیسیبه.
به خلک درکی؟
اوه.
شنو درکی؟
یالا سیاشل.
څه کې به پیسې دي؟
سودا خلی.
کومه سودا خلی؟
شدی شیان.
سهار د چای څکلې سره غلې؟
اوه.
ښه، به د غرمې ډوډۍ چیرته خوري؟
خورکی.
چا راوستلې دلته؟
کتی سره.
ته د خپل نوم راته وایې؟
نا نرگس.
نرگس جانی ته څه کلنې؟
څلور کلنې.
ښه، ته څلور کلنې، چا راوستلې؟
درې.
درې خوردی؟ دلته سکیت راضی لساره
پیسی طولی با
پیسی طولی بی توک درکی که ندرکی
راکی
سو درکی
یالس یشیس
سرقم تری غوری چه درکی دست لس نیسی بی غوری که بیت لس که درکی توک تو خود دیر وره باید مکتب تلرسی دانور اینجونی مکتب تزید سرطی غوری مکتب تلرسی
د ازادي راډیو د خبري مجله مو هم دومره وا خو بلې و هم لرو سید سمیا باسي وړاندې کوي سهار